باندې مطرح کولو لپاره ځینې وګړي خپل شاوخوا باندې راټول کې وغوړي سي له دې نقطې نه سوء استفاده وکړي او په نور ټولو ټولنه باندې تاثیر واچوي او د مذهب په نوم باندې ګوند جوړ کړي د ملیت په نوم باندې ګوند نشي جوړولای دي پر سي دا تبعیض رامنځته کوي یا په ټولنه کې تبعیضونه زیاتوي او وګړي یو د بل نه لری کوي په ټولنه کې نظامی ګروپونه جوړول ناممکن دي ځکه د عمومي امنیت لپاره خنډ جوړیږي ورسره نژادي ګروپونه قومي تعصبي نور مسایل او هغه موضوعات سي په ټولنه کې د دې سبب کېږي سي انسانانو امنیت په خطر کې ولويږي د یو ډول ګروپونو جوړول ناشونې ده ځکه دا بر لاوه د دې په قانون شنو کې هم دا موضوع تسری سوی ده قانون هم دا موضوع په همدې شکل باندې تسری کړی ده سي ګوندونه د انسانانو د ژوند د رفاه لپاره انسانان حق لري سي ګوند ټولنه او اجتماع جوړه کې کچیرته لدینه مغرزامیزه یا غرزامیزه استفاده کی کی نو دا ګوندونه کولای شي سي د محکمې په حکم باندې منحل سي او لبین ولر سي تریغه وخت پورې سي ګوند په ټولنه کې خلکو ته ضرر نه وي محسوس کړي ګوند به موجود ووسیږي او لبین تللې اسانه خبره نه ده یعنی قانون حکم ته ضرورت لري سي غلبین ووسی
بعد درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري ووسی ولنده وقفه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا
د خبرونه دوام ته راغلی نکراته وای چې په افغانستان کې دغه ټولنې یا سیاسي ګوندونه چې جوړ شوې دي د خلکو په ژوند کې څومره ګټور تمام شوی
د افغانستان سیاسي ګوندونو ستونزې دلته موجوده ده سي ګوندونه چې په افغانستان کې جوړیږي تقریبا دا هغه سي ګوندونه نه دي سي انسانان د خپل ضرورت او د خپل مفکوري او ذهن د اړتیا او د ټولنې د عمومي اړتیا په اساس باندې یو ګوند یو ټولنه را جوړ سي او په دې کې د خلکو د رفاه او سوکالی فکر ووسیږي اکثرا په تاسف سره سي موږ تاسې د ځینو ګوندونو شاهدان وو د جوړښت دانی اوسه په دې ټولنه کې ماسریت نه درلود په تاسف سره ډیر غیر موثر هم تمام سولو تقریبا سو استفاده لدینونه نه وسو په هر ټولنه کې ک ګوندونه په خپل د ټولنې د اړتیا په اساس باندې د خلکو په خودجوش ذهنیت باندې راپورته کیږي او دغه اساسي اړتیاوي پیغه د ګوند له طریقې رافکیږي دا ګوندونه بر لواد د دې ډیر دوامدار وي د انسانانو د رفاه لپاره وي دغه ګټه اخیستل کیږي او خه نتیجه ورکوي خو موږ تاسو شایدان چې په څو کلونو کې په افغانستان کې ګوندونه رامنځته شوی دي دا تقریبا لکه هر دیموبل کارسه کافی وو د نورو د پاستیونه د تشکیل د ګروپو یا سازمانه او حزبونه هم د موږ په تاسو سره همداسه کافی یو کار وو لکه ځینې احزاب کومه په تیر وخت کې وګورو یا په اوسنی وخت کې وګورو یعنی د ټول ټولنې رفاه او د ژوند تضمین د دوی هدف نه ده دوی په دې کې خپل مغرض زانه گټي یا مادي گټي لري یا سياسي گټي لري قومي گټي دي مذهبي دي او د شخصي گټو په اساس باندې غوړې سودي احزاب مطرح کی او دا احزاب په تاسف سره په افغانستان کې ښه نتیجه نه ورکوي ځکه چې دا احزاب چون الته هدف مادي ده مادي هدف په هیڅ ټولنه کې نشي کولای سي خو پایله ورکي خو مونږ به دې ته خوشبينه وي سي کېدای سي بل اخر د ټول تجارب د انسان لپاره د دې سبب کیږي سي ټولنه دې ته واڅوي سي ل خپل تیر تجربه د ذکری سی پټولنه کې عذاب داسې عذاب رامنځته سي یا پیغه کې هغه اساس نامه مرامنامه موجود وي سي هغه د ټولنی زرفه دي پاره وي که چېرته د ټولنی زرفه دي پاره وي کې داسې سي موثریت ولري خو تر اوسه پورې د تاسو د سوال په جواب باندې کراسو موثر حزب یا موثر ګوندونه موږ تاسو ډیر کم شایدانو ځکه دغه ګټه یو څو افراد سره سي عمومي نه ده هغه ګټه سي عمومي وي هغه رقم ګوندونه کې داسې سي د افغانستان لپاره ډیر مسریت ولې لري او په تیر بیا وسنوي شرایطو کې چې موږ تاسو په یو تفرقه آمیزه حالت کې ځون کوو او خلک یو لبل نه په جلا کېدو کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان درنه اردوونکو تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بیا مو علامه علي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کابل بالا حصار ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګم رشیدی به درته وړاندې کړو. عزتمنو اوریدونکو، کله چې هم تاسو د بالا حصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې یو لوړه او برجوره کلا رانځوريږي. بالا حصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په ویل وړي غونډې سره کلا جوړوله او لیا د کلا څخه به یې ګرځپیره خندق وه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغه بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره به ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی وو چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې پر وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالا حصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالا حصارونه د دفاع او سر لپاره کارول چې تر ډیره به پکې نظامی ځواکونه او حاکمان اوسېدل. د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، ګردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچنی او لوی بالا حصارونه شته چې ځینې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شو بالا حصارونو کې په یو شمېر کې عامه خارونه هم موجود وو او ځینې یوازې پوځي کلاوي وي. د کابل ښار د جنوبی برخې په څنډو کې یو لوړه او پخوانی کلا چې ځای ځای نړېدلې ښکاري. د دیوالونو ډېری برخې تخریب شوي او د ځینو نړېدلو دیوالونو پر ځای سیم خاردار پروت دی تر سترګو کېږي. دا پر غونډې جوړ شوې پخوانی کلا چې ځای ځای تخریب شوي وران شوي دیوالونه د دې ګواهی ورکوي چې سلګونه کاله پرې اوښتي. د کابل بالا حصار په نوم یادېږي. ویل کېږي چې دا کلا د میلاد له دویمې نه تر پنځمې میلادي پیړۍ په حدودو کې جوړه شوې ده. د کابل بالا حصار چې ځینې د بالا حصار ښار بولي شاوخوا 4 کیلومتره مربع مساحت لري او په بیلابیلو وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. د بالا حصار ځینې بهرني دیوالونه د تیګو، خټي، چونې او ګچونه جوړ دي او په ځینو ځایونو کې پکې د تکیه لپاره د لرګي تیر او کله کله د دې د پاسه په خښختي لګول شوې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ښارونو او تاریخي آبادو رئیس مهندس عبدالحد عباسی وایي د کابل بالا حصار لمیلات څخه وړاندې آباد شوې دي.
بالا حصار د برونز د دورې پورې ارتباط لري، یعنی د هغه زمانه څخه راځي. خو بالا حصار کې خلک ژوند کوي. د بودایانو په دوره کې هم د څخه استفاده شوې ده چې ممکن دلته هم ته یو بودایی لوی بودایی معبد وي. وروسته د انګریزانو چې شکست وخوړو بالا حصار ډېر زیان نیولی ده. بالا حصار یې تخریب کړه او هغه یې منحتم کړه. همدارنګه د مغولو په وخت کې هم د بالا حصار نه استفاده کوله. بعضی ساختمانونه د هغې په وخت کې هم جوړ شوي وو چې متاسفانه په جنګونو کې اکثره دا ماڼۍ تخریب شوه. د نادرشاه په وخت کې هم په بالا حصار کې بعضی ماڼۍ جوړ شوې چې د هغه نه ښه استفاده کېدله، او په آخرو وختو کې چې بالا حصار جوړو د نظامی سیاسی اکاډمی پکې هلته فعالیت درلوده. خصوصو ځلی بالا حصار ته زیانونه ورسېدل، د ثور په عمانیټه کې هم بالا حصار زیان ولیده، همدارنګه د مجاهدینو د راتګ سره هم بالا حصار منهدم شو، کوم ساختمانونه چې هلته وو هغه ټول د منځه لاړ، او دیوالونه د دې هم تخریب یا نیمه تخریب شوي دي.
د علوم اکاډمي پخوانی غړی پوهاند رزقی نړیوال وایي چې د بالا حصار کلا دننه یو پخوانی ښار وو. نوموړی د بالا حصار د تاریخ په اړه وایي:
تاریخ ادا کې چې بالا حصار ښار وو، ښار کې مدرن قصرونه موجود وو، ښار کې حرم سرایونه موجود وو، ښار کې ارګونه ارګ موجود وو، ښار کې د مراجعینو لپاره مثلا موجود وو چې عام رعیت سره یو پاچا ګوري، هغه موجود وو، په ښار کې حمام موجود وو، په ښار کې باغونه موجود وو، په ښار کې مذهبي ځایونه موجود وو. مهم شی په ښار کې دا دی، په ښار کې حصار موجود وو، بارو موجود وو، ربز موجود وو، او د دې په خوا کې خندق موجود وو. منګه استقامی خار هغه ته چې دغه استقامی عناصر ولري، هغه د بالا حصار کار ټول لرلو. د مستاپ په توګه باندې بالا حصار کې عمومي جاده موجوده وه، چې دا عمومي جاده د دې مثلا اردو بازار په شکل وو، او دا اردو بازار چې د شاه شهید دروازې نه مخامخ سړک تللی وو د غزنی په دروازه باندې. یعنی بالا حصار لاندینۍ برخه، لاندینۍ بالا حصار په دوو برخو شو، په منځ کې سړک تېر شو، په سړک په شمالي جنوبي برخه کې باغونه او دغه نو دا په خپل دته اردو بازار دی. اردو بازار معنا دا ده چې ضرور نو چې سړی کابل ښار نورو برخو سره پوشي، ټول مواد هلته موجود، کلیسایان دلته موجود، تقریبا د حدود 50 کور دوی درلودل، او په دې کې ځانته یو قسمت ورکړی و. هلته کلیسا په خپل موجود وه چې ډېر په خپل وخت باندې ډېر ښایسته کلیسا تعمیل لرو، نو بنا دلته بغیر د دین ملکیان هم موجود و.
دا چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل بالا حصار څو ځله تخریب هم نړېدلی په اړه یې نړیوال وایي.
په خپل بالا حصار نه یوازې بشري افتونه دوران کړی دی، بلکې طبیعي افتونه هم بالا حصار دوران کړی دی. د دې جملې نه په فکر کوم چې په نه هجری پیړۍ کې په کابل کې زلزله وشوه، نو د دغه زلزلې په حساب باندې د بالا حصار ښار ډېر زیاته قصرونه هغه ټول د خاورو سره خاورو سره راودېدل. د زلزلې نه وروسته په خپله په دې کې د بابري شهزادګانو د خوانه د بالا حصار د نیولو دپاره جنګونه وشو. په دغه جنګونو کې که څه هم د آبادن کړی وي، ورانۍ پکې راورته کړي. د هغې نه وروسته دلته په خپله په پاسنۍ بالا حصار کې د باروتو مخزن هغه اور واخیستن، انفلاقات پکې وشو. د دغه انفلاقات په واسطه باندې هم بالا حصار خراب شو. ډېره مهمه داره چې د کلیونالي د قص په حساب باندې چې د هغه د وینو قص اخیستلو باندې انګریزان چې د بالا حصار نه وتل، نو دی په خپل د بالا حصار ښار ټول آبادۍ سره خراب کړي. او واڅه چې پاتې شوي وي هغه دا تنظیمي جګړو کې هغه په دې کې وران شو چې اوس په پاسني بالا حصار کې فقط هغه پاس یوه معنی ده چې په نامه د کولای فرنګي په نوم باندې دي، او یو څو ودانۍ نور پاتې کیږي. نو په کتنی بالا حصار کې لیتنین آبادی د پخوانی نه دي.
د همدغه بالا حصار د تاریخ ودانۍ او د جوړښت په اړه مو د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وغږوه. نوموړی بالا حصار یوه تاریخي او مهمه کلا بولي.
هغه وخت چې کابل دیو کلی بنا درلودله، د بالا حصار ودان شوی و، ځکه د یو لوړ ځای و، او د حفاظت لپاره کار ترې اخیستل کېده. تاسو پوهیږئ چې حصارونه بالا حصارونه په شرق او په دې شرقي هیوادونو کې د ښارونو د پلازمینو د ساتلو لپاره جوړیږي. په همدې اساس د افغانستان لومړنی بالا حصار چې جوړ شوی هغه د بلخ بالا حصار دی چې د یما په وخت کې جوړ شوی دی. بیا وروسته د هیواد په نورو برخو کې کله چې هرات پایتخت و هلته بالا حصار جوړ شوی، د غزنی چې پایتخت و هلته بالا حصار جوړ شوی، او بالاخره د کابل بالا حصار هم کله چې کابل په ښار وخته دی بیا هم د بالا حصار د ښار ساتنې لپاره جوړ شوی، او کله چې کابل شاهانو په کابل کې پاچاهي درلوده کابل د پلازمینې پایش و، او د پلازمینې د ساتلو لپاره دوی بالا حصار هم له سره جوړ کړ، آباد یې کړ. په دې ترتیب بالایسار جور شو و سره دا دیوالونه هم و دا دی کابل دی حفاظت لپاره و بیا جنگونه وشول عرب در تراغلل و دی او سر جنگونه وشول و خرابی پکی راغلی لیکن بیا هم یوه برخد دیوالونه و بالایسار پاتی شول کله چې د احمد شاه بابا په وخت کې تیمور شاه کابل ته راغی هغو دا دیوالونه هم ترمیم کړل بالایسار یې هم ترمیم کړ او بیا کله چې دای پاچاهۍ ته ورسید په خپله یې پایتخت د قندهار نه کابل ته را انتقال کړ په 1906 کال کې او دلته یې په کابل کې بیا د سره ارګ دلته جوړ کړ او دولتي تاسیسات یې جوړ کړل او بیا د ده کورنۍ هم دې بالایسار کې خپل حکومت ته دوام ورکړ څو چې بالاخره په 1909 کې انګریزان کابل ته راغلل د شاه شجاع سره هغوی بیا هم د بالایسار نه د پایتخت په حیث کار واخیست دی
د کابل بالایسار شاوخوا 4 کیلومتره مربع مساحت لري او په بیلابیلو وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوي دي په اړه یې حبیب الله رفیع وایي
په 1940 کال کې چې مجاهدینو د دوی په ضد پاڅون وکړ او په بالایسار یې حملې وکړې انګریزان پکې مات شول او بالایسار هم ډېرې ورانۍ ولیدې او بالاخره انګریزان مجبور شول چې د 1940 کال د جنورۍ په 6 نېټه کابل پرېږدي او له کابل نه ووځي نو دوی ووتل او د افغانستان حکومتونو بیا هم په بالایسار کې دوام وکړ لیکن کله چې انګریزان دوهم ځل راغلل دوی بالایسار ته اور واچوه او هغه یې د خپل نظره یو بدشګومه ځای بالر نه په دې اساس یې وسوځاوه
قدرمنو اوریدونکو موږ بالایسار ته لاړو هلته مو د بالایسار د ګارنیزون ټولي له قمندان فرید حکیمی څخه وپوښتل چې په بالایسار کې اوس څوک اوسیږي او د بالایسار اوسنی وضعیت څه ډول دی
په بالایسار کې داخل زمونږه امنیتی سیستمونه موجود دي لکه د حمایه لوا کنډک کې دلته پروت د سپیزم کنډک د اول د دریم کنډک د اول لوا او فعلاً موږ د څلورم کنډک د انجینری ټولای چې دلته په بالایسار کې موقعیت لرو ګارنیزون د بالایسار د موږ په لاس کې ده فعلي وضعیت داسې ده چې دیوالونه یې غورځېدلې زیاتره ځایونو کې خلک اته ګشت ګزار کوي که چېرته زمونږ منصوبین د اردو نه وي نو بالایسار ډېر دیوالونه یې شاوخوا ته ډېر ټیټ ټیټ دیوالونه دا څه د اوبو زیبونه یې تیر کړي چې دیوالونه د اولیدلو په حالت کې دي او د بل خواته یو خواته دیوالونه شته بل خواته دیوال لري سیم خردار کړ
قمندان فرید حکیمی وایي چې تر اوسه ډیر کم څېړونکي راغلي چې له بالایسار څخه یې لیدنه کړې ده او په دې وروستیو کې دوی ته مکتوب راغلی چې په نږدې راتلونکي کې به نړېدلي دیوالونه ورغول شي
دلته چې کوم شاه په وخت کې یرغل شوی دلته معمولا زیاتره نظامیان اوسېدلي هغه تاریخي ځایونه چې نظامیان هغه شته دي نور داسې کوټې نه دي پاتې ټول ویجاړې شوي د فرانسویان په همکارۍ یو موسسه ده چې دا شرکتونه داخلي ورسره دي سبی مونږ ته یو کس راغلی و چې مونږ غواړو چې د جوړ کړو بیا مونږ ممانعت ونه کړو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاریخي ابداتو او تاریخي ښارونو له رئیس څخه مو وپوښتل چې د کابل بالاحصار د ترمیم لپاره تر اوسه څه شوي او په راتلونکي کې څه پلان لري
پروژه سازي شوې ده موږ سره موږ مشترکان د آغا خان د فرهنګي بنیاد سره مشترکان موږ پروژه سازي کړی ده د اسناد آماده دي ان شاء الله شاو به ترمیم شي
پر یاد کلا د درنو جګړو یرغلونو او وژنو لسګونه پیښې راغلي وینې پکې بهیدلی او د ډیرو ککرې پکې هواري شوې دي که چیرې دغه وسنې ورانی کلا ژبه لرلی نو د لویو پیښو ترڅنګ به د بې شمیرو نورو وړو وړو پیښو حال هم راته ویلی وای
درنو ملګرو نننۍ خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسی تر بیا ښې چاره